څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. السلام علیکم. دوو جګپوړو امریکایي چارواکو له پاکستانه د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او له اسلام آباد یې غوښتي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ځپلو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې دفاع وزارت د جنګونو د شدت خبر ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه
قرغیزستان او هندوستان د افغانستان له سولې سره د همکاري ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جنبیکوف تیر ماښام له ولسمشر غنی سره د دوړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې دواړو مشرانو د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د یوه هیئت په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی، پرون یې هندوستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. نریندرا مودی په یو پښتو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر غنی سره یې کتنه په زړه پورې وه. د ده په خبره دوی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا هم خبرې وکړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره له درې کلونو راهیسې شاوخوا 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بدخشان د روغتیا رئیس نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد از افراد وجود داره خارجی ها که نمیگذارن که اطفال
دینی بهرنی کسان سچ نه پرژدی ماشومان واکسین سینجدی شپړ زره ماشومان په مخکنیو کمپاینونو کې له واکسین څخه به برخه پاتې سیوی. د بدخشان د روغتیا رئیس وای دغه ماشومان په یفتلی پاین کوهستان او راغستان ولسوالیو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو حضور پکې زیات دی له واکسین څخه به برخه پاتې سیوی دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلی و چې په ننګرهار او کونړ کې هم 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه به برخه پاتې سیوی دي. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دغه وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
موږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. دوی په هر سلوي ساتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنه د ویل منځ دي.
وسلوالو طالبانو کله یوې خوا په دې وروستیو کې له افغان حکومت پرته له نورو اړخونو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. په عین حال کې په افغانستان کې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. د ترڅنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو 8 کسان نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې 2 تنه د کوټې شورا غړي دي.
پنځه تنه جنگی طالبان دی، یو تن غلچکی برید کردی چې د یو مل توپنچې سره لاس په لاس نیول سوی دی، او دوه تنه د کوچ د شورا غړي دي چې دغه د شورا غړي د طالبانو جل کندهار ښار کې جل جذب عمر تکوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر وویل په تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. حسن روحانی دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې وکړه. دا په داسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه جاپاني او یوه نرویجی تجارتي چنکر حملې د ایران کار وباله چې د امریکا سمندري ځواکونو بیا دغه چنکرونه بدرګه کړل. ایران په دغو حملو کې خپل هر ډول ارتباط رد کړی دی. د ایران ولسمشر هم په خپلو خبرو کې پرونیو حملو ته کوم اشاره ونه کړه. خو حسن روحانی سرمشریزه ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤوله ده چې تر بل هر وخت نړیواله ټولنه له چیلنج سره مخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پرېکړې ته وه. حسن روحانی زیاته کړه چې ایران به د دغه تړون درناوي ته دوام ورکړي او د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو یې هم د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په سرمشریزه کې د شنګهای د همکارۍ سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان او پاکستان د رهبران برخه لري. په سرمشریزه کې افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا هم ګډون کړی دی چې د شنګهای د همکاري سازمان څارونکي غړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د تاجکستان په یو زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د می میاشتې پر شلمه سوې وه. د اشتالی نن په یوه اعلامیه کې چې د دوی په آنلاین خپرونه النبا کې خپره سوې ویلي چې حمله کوونکي د دې ډلې په خبره د خلافت سرتیری وو. دغه زندان چې امنیتي تدابیر یې شدید وي د پلازمینې دوشنبې په 45 کیلومتري کې پروت دی. د داعشتلي په دې آنلاین خپرونه کې د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت تېرې میاشت ویلي وو چې د دوی دوشو کسانو په ډله کې ولس تنه هغه کسان وو چې د داعشتلي د غړیتوب په تور بندیان سوي وو. او د کرکټ د 2019 کال د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس انګلستان وګټه، خو ویست انډیز ته یې د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز په 28 اوورونو کې 109 منډې کړي دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. پرون د باران له کبله د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونه سوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا شنبه افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن له اسلام آباد ته غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هلې ځلې زیاتې کړي. د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دفاع وزارت وایي
موږ په هر سلوي ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په روزګان کې سش کال ښه غنم شوي.
غنم شش کال بخي سم غنم دي زرنګ سم دي. یو واژه ما ورجاو دو اویا دانې سوی د دغم ذکر.
په خوست کې هم تر تیرو کلونو د غنمو حاصلات سش کال بهتره شوي.
هر هغه چا چې تیر کولی فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خرور کې یو نیم فرق غولاوه.
د پاکستان یو وزیر ویلي چې د اپوزیسیون په زربونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو له کتونکو افراسیاب خټک سره شریکه کړي.
وزیران که ځان ناکازیان جوړ کړي او دې خلکو ته اعدام خبرې کوي نو دا بیا فاشیزم ته خبره لاره شي. بیا خو قانون عین او د خپل خبرې ختم شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د بشکک د سرمشتیزي په درشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون 40 موافقین لاسلیک شوې. د سرمشتیزي د کوربه قرغزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د یو حل لارې موندل به د دې سرمشتیزي د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اوري.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن 40 سندونه لاسلیک کړل چې یوې د تماس دړې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په 40 نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یوه مهمه دنده به دا وي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزې د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بیلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دو امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وی غونډې ته په خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. امریکا د تیر کال له سپتمبر څخه په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او تر اوسه پورې یې څو ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي دي. امریکایي چارواکو له پاکستانه وغوښتل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
امریکایي چارواکو له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او د سخت دریځو له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د بهرنیو چارو مرستیالې الیس ویلز دا غوښتنه چهارشنبه په واشنگتن کې وکړه. مایک پامپیو وویل چې د ترامپ د حکومت په دوره کې امریکا خپلې پوځي همکارۍ یو نوي پړاو ته رسولي او د پاکستان له لوري په سیمه کې تروریزم د نه منلو وړ ملاتړ په وړاندې خورا سخت دریځ غوره کړی دی. غونډې ته د منځنۍ او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز وویل له پاکستان سره د دوی د تماسونو تمرکز تر ډیره په دې دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کلکو اقداماتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځلې خبرې کړي او دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو تر پیلولو مخکې د افغانستان په قضیه کې د نفوذ لرونکو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې کوي او هغوی هڅوي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. ویلز د واشنگتن غونډې ته وویل له پاکستان سره اړیکې ورته تر ټولو پیچلي او تر ټولو له عواقبو ډکې دي. میرمن ویلز همداراز وویل چې له پاکستان سره د اتومي وسلو د نخ پراوی په برخه کې د دوی تماسونه هم ډیر حساس دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د پاکستان له لوري د ځینو ځانګړو اتومي وسلو او د دغو وسلو د توغولو سیستمونو ته د انکشاف په ورکولو اندېښنه لري.
که یو لور ته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوي دي، بل لور ته په افغانستان کې جګړې سخته شوي او پراخې شوي دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلېرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر څلېرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسط هم زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلېرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي، د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ردوي او وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجهغار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پېچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دې د سولې ایزو خبرو لارې حل کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ساختماني شرکتونو خاوندانو د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورن کړي. دوی وایي چې دا اداره د لویو پروژو قراردادونه له اعلان پرته یو شمیر محدودو شرکتونو ته په پټه ورکوي. ولایت سوی له ګردیزه اصیل زازی راپور لري.
پکتیا کې د ساختماني سوداګرۍ او نورو برخو کې د قراردادي شرکتونو مالکان وایي د ولایت د تدارکاتو ادارې لخوا ورسره دوګونه چلند کیږي. دوی د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي وایي چې د پروژو په حق له اعلانونه له رسنیو نه خبروي او پروژې په پټه یو شمیر محدود شرکتونو ته ورکوي. د پکتیا ولایت د ساختماني شرکتونو د اتحادیه مرستیال فرید احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
اعلانات پورته رشه اداریات مشکل داریم پروژه به شخص داده شه
اعلانونه په پټه تیریږي له ادارې سره ستونزې لرو. د څلورو پنځو لکو پروژې شل شلوار اعلانېږي خو هغه پروژې چې بودیجه زیاته وي اعلان یې پټ تیریږي او د وطلبي په پټه ترسره کیږي. ستونزې ډېرې دي. که زموږ د ستونزې ته د سوداګرۍ خونې ریاست او والي صاحب رسیدګي ونه کړي موږ ښار ته راوځو او په مظاهرو به لاس
پورې.
وهاب احمدزی د پکتیا د سوداګرو د اتحادیې مرستیال دی. د هم ورته ادعا لري او وایي چې
دلته حکومتي پروژې چې په ولایت کې اعلانېږي دا یو وخت قانوني یوې سورځ لري خو یوې سورځ ته دا وخت نه رسیږي. ان ته په 15 سم 14 سم 13 سم ورځ باندې دا پټ قرار راتېریږي او که دا مشکل نه حل کیږي نو مجبور د شرکتو والا چلارینو کې بازار ته راوځي یا ټول خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو ته وویل په پکتیا کې د داوطلبۍ پروسه د تدارکاتو د قانون سره سم نه ترسره کیږي ځکه خو په اړه د ګڼ شمېر شرکتونو خاوندانو دوی ته شکایت لیکونه ورکړي دي. وښي کړی دی چې که ستونزې حل نشي په لاریونونو به لاس پورې کړي او یا خو به خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت کې په حدود د 600 کمپنیان زموږ سره راجستر ده. تاسو فنه ځینې کمپنیان یا اتحادیه زموږ سره موږ نه جواز اخیستی دي. دا کسان شکایت لري زموږ ته د تدارکاتو په پروسه کې ځینې کمپنیان ته سم نه ورکول کیږي یا شفاف ډول دوی تدارکات پروسه پر مخ نه بیي.
علمیار وړاندې وویل د اتحادیو او شرکتونو خاوندانو ستونزې لالا وړاندې د ولایتي ادارې سره شریکي کړې دي او وړاندې یې کړی و چې د پروژو اعلانونه دې له بېلابېلو رسنیو خپاره شي خو د ده په خبره چې مثبت ځواب یې نه دی موندلی. بل خو د پکتیا ولایت مقام په دې ولایت کې د تدارکاتو ادارې چارې قانوني بولي. د پکتیا د والی وایند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې د پروژو قراردادونه د اړوند ادارو او مختلفو تبلیغاتي وسیلو نه په کار اخیستنې اعلان ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ په ورځ باندې ټول واجد شرایط شرکتونه سیالي سره کوي او ګټونکو شرکت ته پروژه په قرارداد ورکول کیږي. له دې نه پرته کومه بله لار او ځانګړي شرایط د هیچا لپاره شتون نه لري او خوشبختانه پکتیا یو له هغو ولایتونو نه دی چې د قراردادونو او په تدارکاتي پروسو کې انحصار پکې ډیر پخوا مات شوی.
د یادولو ده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوس مهال د یو شمیر چاپي رسنیو ترڅنګ 15 غیر دولتي غږیزې رسنۍ هم شتون لري خو د پروژو د قراردادونو اعلانونه یوازې له دولتي رادیو تلویزیون او اخبار لارې خپرېږي. همدغې ځانګړنې هم تر یوه بریده د شرکتونو خاوندان د تدارکاتو پروسې پر روڼتیا شکمن کړي دي. اصیل زادای، آزادي رادیو، پکتیا.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 4:30 بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو تر 4:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اسمي سنل ولو. اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د سیاسي شارو ځینې شنون کې په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسون غړو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینې یو وزیر د 15000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکو په ګټه وبله تاوده بحثونه او خبرګونونه راوپارېدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډلهییز اعدام پر احتمال خبرې کړې او هغه د اساسي قانون پر خلاف بللې. د ښاغلي خټک سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیونی مرکه کې کړې وه او دا واقعا ډېره یعنی د تخبیه وړ خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دي، محاکم دي. که چا خلاف څه اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي یا عدالتونو ته راوستل شي او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دې خلکو اعدام خبرې کوي نو دا خو بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دا خبرې ختم شي. لہٰذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقویه کړې دي، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده، مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې ده هغه لخلی دا خبرې کله کله اورېدل کېږي او دوی تمایل او عمل هم دغې طرف ته روان دی.
بلې، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پرې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرک دلته راوځي که نه؟ یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای سي چې همداسې وي؟
یعنی تاسو ګورئ که داسې نه وي نو باید چې دی وزیر خلکو نه افو غوښتی وي، خپل کلمات یې واپس اخیستی وي، او په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت ته رد کړې وي، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا دی چې یو قسمي دا خبره نه ردوي. نو داسې نیت خو موجود دی، دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسي کېږي به خو بهرحال یعنی د دې عزائم د دې ارادې د نیت ښه نه دی.
بلې، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګورئ؟ واقعا کېدای شي چې داسې
کار وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې قیودات دي او سیاسي بندیان نجیرونه ډک شو، څوک چې حکومت پر انتقاد کوي هغه نیول کېږي او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم د سرکاري یا د دولتي خطي مشینه مخالفي دي. او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د ضربې لاندې دي. نو په دې لحاظ باندې دلته ډیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بلې، نه خټک صاحب، بل وروستۍ پوښتنه، دغه وزیر چې کله دا خبره رایستلې ده رسنیو کې اوس مطرح شوې ده، هغه دا خبره هم کړې ده که چیرې دغه 15000 کسان اعدام سي دا به وایي شاید د پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکي سرنوشت یا برخلیک به سم کې وو بيټاکي او جوړ به کې. که فرضاً همدا کار وسی، فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی سي؟
ستونزه حل نه کړی شي، دا به 15000 نور نوې ستونزه پیدا کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بلوسی چې د فاشستان چې هیټلر او مسولینی د هغوی طلبیانو به دا خبرې کولې او د خپل مخالفینو امها یا د هغې فزیکي امها ته به یعنی د هغې د منځه وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو ملو چې هغې حل په نتیجه کې دویمه جهاني جګړه جنګ عظیم شو او هغې په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه. نو دا خبرې خو دا د جنګ او لاقانونیت خبرې او د قانون او اړینه سرغړونې خبرې خو همیشه مسلې پیدا کوي، حل کوي نه.
له افراسیاب خټک صاحب څخه په مننې سره دا باید ووایم چې په پاکستان کې وروستي سیاسي بحثونه د دغه هیواد د کابینې د یو وزیر پر هغو څرګندونو متمرکز دي چې د دې هیواد راتلونکي جوړول د زرګونو اپوزیسیون په اعدام پورې تړي. د پاکستان د اوبو د مدیریت وزیر فیصل وودا د جون پر 11 د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې که زموږ په لاس کې وي نن د 15000 کسانو اعدام به د پاکستان د 200 میلیون وګړو برخلیک بدل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې زموږ راتلون کې شل نسلونه باید دې ته انتظار وباسي چې د قانون سره سم دا کار وسی. دغو څرګندونو په پاکستان کې تور غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو لورپورې غړي او د پارلمان استازي خورم دستګیر خان د 15000 کسانو ادامول فاشیزم بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې د دې هیواد د بشري حقوقو د څار تر ټولو لوی اداره ده پر ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان د فدرالي وزیر وروستي څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې دا خبرې په قانون ملنډي وهل دي چې هیڅ هیڅ ډول دیموکراسي ته د منلو نه دی. روف کلاسای او خبريال او د تلویزیونی خبرونو کوربه دی. هغه منلی چې د نورو تلویزیونی چینلونو له کوربنو سره په یو ورستۍ ناسته کې د پاکستان یو ولور پوری چارواکي د دې ډول لوی تصفیه پلان پر احتمالاتو بحثونه کړي دي. دوی وایي پر دې بحث وسو چې که اړتیا وي 15,000 کسان به ووژل سي. نوموړي د ای ای پی خبري تلویزیونی چینل ته دا هم ویل دي چې ښایي فیصل وودا د هغې ناستې له بحث څخه دا اخیستنه کړې وي. کلاسرا د هغه بحثونو په استناد دا هم ویلي چې د 15,000 کسانو چې په پام کې د اعدام سي لستونه له وړاندې جوړ سوي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالي فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي.
تاسو ل پیغامونو
مغردین سیدای ما د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې روانه دي. زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو که د طالبانو دي دولت کې تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملت یې ځان دی تاسو ته دغه سیاست کې فکر وکړي سوچ وکړي دغه تللي دي تاسو دا تعقیب کړي څنګه چې چاته کار کړي هغه د بینه تصورې دي نو تاسو راولار شي افغانیت او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ. د چا تر وامه نور د خلکو غوډل پریر دی خو خپل ملت ته کار وکړي خپل قران او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي او د خلکو کندوې کمان ته کار وکړي. الله به ممل ګرځي ان شاء الله سوله برایي سمې خدای رقم سوله نه راځي چې خپل خپل ادب ساری اغم د بل فلن فل د بل فخلا. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه د بارلس ولایت نورواد ولسوالۍ فعلاً اوس په هرات کښې یم. په کردستان کښې مې کور ده. موږ مهاجر یو وروره. دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه ده راسره شوی. د خدای په روي زره د قرآن په روي زره مشرانو ته ووایاست که اشرف غني ته موږ دا پیغام د نورو مشرانو ته مازیتو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه را کوي چې راواست پیغام دا مشران یې وخوري. موږ ته د څلور میاشتې د نه یوه ګوله وړه نه یوه روپۍ دا موږ نه ده رسېدلی. وسلام به
زه زابل د ولایت کښې د شوتان د ولسوالۍ اوسېدونکی فعلاً د زابل سره خبرې درسره کوم. زما دا پیغام د رئیس جمهور سره چې د زابل ولایت پس هر څه چې تر ټولو ولایتو پس ده د ولسوالۍ په سطح لا سم دغه نه لري او پاسو په ولایت کښې بیا د دایشوپان ولسوالۍ تر ټولو پس پاته ولسوالۍ ده. ما دا غوښتنه ده چې دی دغه ته پام وکړي او دا د زابل بازار دشت بازار کوچنی ده باید خلکو ته دوکانونه ورکړي. په یوه دوکان د څلورو نفرو سره شته. یو وایي زما په کریه نیولی ده بل وایي ما په کریه نیولی ده. باید دوکانونه را کړي د دایشوپان ولسوالۍ کښې جنګ ده اوس ټول راغلي په زابل کښې پراته وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو زاړه لیوه سر پیدا شوی. دا سر په روسیې کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسګونه زره کاله پخوا یې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیوه له نن شاوخوا 40,000 کاله مخکې په سایبیریا کې مړ شوی و. یوازې سر یې پاته دی. د سایبیریا سړې او کنګلینې هوا د دغه ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیوه دا سر د سایبیریا د یاکوتیا ښارګوټي یو اوسېدونکي تیر دوبی پیدا کړی و. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل سو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوه چې لیوه څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیوه سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څېر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
میرحمت زیارمل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې به پیلیدونکي پوځي عملیات د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي ګاونډي هیوادونه د افغان سولې په برخه کې دوه مخی سیاست لري. هیڅکله باید باور پرې ونه شي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي که غواړي چې سوله یقیني شي نو ټول افغانان باید د سولې له شخص سره په شور او زوشت سره راووسي. عبیدالله سروري له علیشنګه لیکي د لغمان له علیشنګه ازادي راډیو باید د هرې خپرونې په سر کې د کرکټ خبرونه درکړي. د لنډو خبرونو په ترڅ کې به یې هم واورئ. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ننګرهار کې ځانمرګي برید یا وحشانه او غیر انساني بریدو د دې د پرون ورځې ځانمرګي برید ته اشاره کوي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد یې د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جینبیکوف تېر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په بشکیک کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت ویاند وایي چې دوی په هرو څلورو ساعتونو کې له لسو تر دولسو پورې پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره چې له دریو کلونو راهیسې شاوخوا 16,000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د ایران ولسمشر وایي پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه کې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزه ته وکړه. د اسلامي دولت دالیا داعش د تاجکستان په یو زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د می میاشتې پر 6 سوي وه. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. ویست انډیز چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 169 منډې کړې دي.
په روزګان کې 6 کال غنم او شاه حاصل ورکړی. دا سجر اډو خبريال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې د غنم یو شمیر کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
په روزګان ولایت کې د غنم کرکیلې ته د کروندګرو هیلې او خوشحالي
تسیوینه شادي موږ ترشل ولاړ
یو واژه ما ورجاو دو اویا دانی سپیده دغه مزکیلا
د دغه ولایت یو شمیر کروندګرو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې د غنم شکشتونه سوي او تر نورو کلونو به زیات حاصل ورکړي. د دې لړلې یو هم جمعه خان دی. جمعه خان چې هم دا اوس د ترنکوټ شهر اړوند د توري په سیمه کې د غنمو پلو کولو بوخت دی وایي 6 کال د نورو کلونو په پرتله خپل غنمو ته د زیات حاصل تمه لري.
غنم 6 کال به سم غنم دي زرنګ سم دي یو واژه ما ورجاو دو اویا دانی سپیده دغه مزکیلا یو واژه ما ورجاو دو اویا دانی سپیده بارانونه وسوله د مزکیه پټونه ورکړ د مزکیه مرزونه ورکړ.
جمعه خان که څه هم تر اوسه پورې له خپلې ځمکې څخه د غنمو حاصل پوره نه دی راټول کړی خو د غنمو د زیات حاصل خوبونه ویني. خو د شیر محمد بیا دغه خوبونه رښتیا سوي او 6 کال له خپلې ځمکې څخه د تیر کال په پرتله 100 برابر زیات غنم اخیستي. شیر محمد چې هم دا اوس د خپلې ځمکې غنم ترېشل کوي او ترېشلې ورته درولې دي ازادي راډیو ته دا وایي.
سېوینه شادي موږ ترشل ولاړ دی کال مو دا موږ دغه ګرد دا چې دا وس سېوینه دا موږ ځکه چې دا زما خپل ده پروش کوم شپږ خو ارغه نه مخسي شش کال جش خو ار ان شاء الله یا 15 خو ار
دغه کروندګر وای په دغه ولایت کې ځکه 6 کال غنمو زیات حاصل ورکړي د دې په خبره چې بارانو نه دي او غنمې لا پتون او مرزونه څخه خلاص کړي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري سرپرست مشر سیمولا هم ازادي راډیو ته وویل چې 6 کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 12% زیات شوی. دغه مشر وایي تیر کال 8,415 میټریک ټنه د غنمو تولید دی درلودي خو 6 کال دغه شمیره 8,015 میټریک ټنه ته لوړه شوې.
4,900 هکتار ځمکه زموږ د درکشت لاندې و چې په هغه باندې حاصلات غنمو سوي و چې 6 کال زموږ د تقریبا 8,900 ترکشت لاندې ده. ډیر لامل یې دا دی چې زیات بارانونه و 6 کال اورښتونه زیات و چې موږ د یمغه نمورته وایو د یمغه نموم زیات سوي و.
د کرن ریاست دغه مسولین زیاتوي چې دغه ولایت 6 کال د غنم لاړخه پر ځان بسیا دي او په خبره هیڅ خلک یې اړتیا نه لري چې پاکستانی وړه وکاروي.
ها خو په خوس کې هم د غنمو حاصلات 6 کال ته په خوښه سوي دي. له خوسه نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډیره غنم و پشنه کې نباتي مرض نه وکړی فصلونه یې هر ځای له ورایه خمارمیدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترېزیو یو اوسیدونکی چې تر 1500 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره و.
الحمدلله سخت کول نسبت نورو کلونو ته د غنمو حاصلات ډیر ښه و. هر هغه چا چې تیر کولې فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خرور کې یو نیم پو یو نیم فرق راغله و. نو حاصلات سږ ډیر ښه و، خلک ډیر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات به اندازې ډیر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبیعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګواښي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلۍ ده چې تر ډیره برید فصلونه له یو مخې له منځه وړي. سږ کال هم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلۍ وشوه چې له کبله یې بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبریو او یعقوبۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
عموما د یعقوبۍ او صبریو د سیمې حاصلات چې وو د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه و، خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلۍ ووخلې او د حاصلات چې وو کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنه هم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته هم کړې وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي که چیرې په هره سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تړی وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي، همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځینې منطقې ښه شرایط یې برابر وي، یعنی مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي، نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې سخت کال ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کال شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه و. په دې خاطر ښه و چې تیر کال وچکالي وه، سخت کال بیا خوشبختانه بارانونه ډېر و. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو ته هم بعض ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبري د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال موږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو، سږ کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندوی ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پوښتنی په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرح غلا سو يم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پوښتنی جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړي. نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو ته راوخلو.
السلام علیکم، محمد قبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکی کلینا
ستونز مدا دا چې دی جانې خېلو دی چمکنې غزدل لار بيخي خرابه ده دی تګ را تګ نه ودل دا دی دولت نه مغختنه دا چې د سرک ته پوره توجه وکي والسلام بسکرام
بلې حساسه د دې وردون کې ستونز مو وردل د جانې خېلو او چمکنې ترمنځ لار وایي چې خرابه ده ستاسو جواب دی وردون کې تاسو ته
ډیر مننه تلمړي سر کې تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته مشخصه نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم را به شم مشخصا د ورور دی پوښتنې ما غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې دی چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. لاغونه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22-22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بلې مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالې څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دی ډېخي زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته. سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا ولولپو چارواکو نه چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ وساول سوالې ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکی دي هر څه ورکی بس غلاش ولا وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ او سلام.
حضرت صاحب په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه دی نو غواړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایس. مننه.
الو سلام علیکم. زه اجازه الله خبر کومه د پکتیا ولایت نه ما دې هغه به کېلې مال کچت د دلته د اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دا د دې د ټولو غنډه د مننه کوم اس چې ته د موږ आवाज ته وو په وسې نه دې نه باندې بي سلام.
حساسه ستاسو جواب دې غوړو
مننه. پور ودان د لږه منګل ولا سوال نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې د لاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته د لاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی غوونه استفاده شوی ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و او جغل اندازي شوی و او انشاءالله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
افغانستان ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي، د دې دا په پخه اساسي ډول جوړ شوی نه دی سوی او که نه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ د ډېری ولسوالیو سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لویې لارې دي هغه جوړې شوي دي. البته دوه سړکونه چې مشخصه مې دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سړکونه دي، لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغې یو عامل هم واضح دی، د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلاً په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي، د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټول ګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کړو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمنځ سړک ته چې فعلاً کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً زموږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، لاغنه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې تړونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایټونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایټونه دي، همدارنګه د 3G سایټونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به په 4G انټرنیټ سایټونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته هم وغځوو، مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو. دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده، او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کېږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د یاترا ادارې
په مرسته باندې همدارس دی کلیو دی په بخښنه سره دی مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دی پای ټکی کیدو.
ډیره مننه کوم حسر صاحب. ورستی پښتنه یاد زموږ اوریدونکو هغه ورستی غوښتنه او شکایت به هم وورو بیا به راسه بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولاد پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او نو مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیر ګران دي او کسبان چې کوم نرخونه دي غنه ډیر اوچته خرڅ یا اوس د څور دي کې دور دي دولت بندي کوي کسبان موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسبان تر څو خلاص نه کیږي تر څو خپل نرخونه د دولت عملی نه کی دولت ته 200 روپۍ نه خورکړي او دې خرڅي په 300 او 300 افغاني باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا خپل روزمات ته یو څه وخت ډیر مننه.
بلې حضرت صاحب غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کې څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه څونه د دې څارنه کوي.
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤلې ادارې دي کاغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه دا د روزي په وایلو کې وه او د روزي په لمرنۍ ورځو کې وه لاغله ورسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابان ورونو ته هغوی سره دوی نه وو جوړ وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه دې سرغړاوي نو دی هغه په مقابل کې بیا د کاري حساب وکړو ډیر ورځې د دې قصابۍ باندې وي وروسته بیا یو موافقه ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابانو ورونه سره ورسېدل اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډیره بریده پورې دی کسابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم دوی چې کوم مشتریان دي یا هغه صدمه لیدلې وي نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دې دغه صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده او ان شاء الله د افغانانو د ترویج دلته کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کیږي فعلا جریان لري تر ډیره بریده پورې دا بریالي شوې ده په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانانو ترویج شوې ده په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده نو دلته د افغانانو د خلکو سره هم خلکو بلاتیا کم و پر دی اساس باندې هم یو ستونزه باندې وجه نه هم را ټوکېدلې وه وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام وموند خلک که هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بلې په بخښنه سره یو بل پښتنه به مو کوم تاسو د افغانیو د ترویج خبر وکړه آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردې ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون دی او د هیواد د ځینو نور سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار راي جوه خو خوشبختانه په کې یو کال کې چې کومه حادثه دی ولایتي ادارې لخوا نشوي دي هغه دې جدي دي او هغه په دې باندې تمام شوی دی چې بل اخر افغانۍ حد اقل د مرکز گردیز کې مزادی پخار کې ترویج او په ځینو نور ولسوالیو کې هم دا حد تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب عمومي نو فعلا هم دا حتی روان دي خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدا اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داغو خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو اوریدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زموږ همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شچ پتا پر اوڑی نا چورن رہلا کلاخت مردڑن دا شچ پتا پر Chata la lo, wishin.